د مینه پیغام.
زما خوګو او مینوال اوریدونکو،
د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله ته په خیر اغلی.
زما مینوالو، زمونږ لخوانه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ.
د پروګرامونو په دې سلسله کې به تاسو اورئ
چې زمونږ په پیدا کولو کې د خدای پاک څه مقصد وو،
او دې سره سره خدای پاک څه غواړي چې موږ دې په دې دنیا کې وکړو.
زما خوږو اوریدونکو،
د دې ټولو سوالونو جوابونه به تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې ملاويږي. سماخوګو او قدرمنو اوریدونکو، په دې سلسله کې نن زمنګ د پروګرام نوم دی مینا. خوګو اوریدونکو، د پروګرام د شروع کولو نه مخکې زه غواړم چې خپل خوګو ملمنو ته په دې پروګرام کې هرکلی ووایم، کوم چې دا وخت موږ سره په دې سټوډیو کې موجود دي. خوګو ملمنو، زمنګ پروګرام ته په خیر راغلی. ګران
ورور، تاسو ډیره مننه چې تاسو یو ځل بیا موږ خپل پروګرام ته راوغوښتل.
خوګو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په کومه سلسله کې موږ تاسو ته د غفلي پروګرامونه وړاندې کوو، په دې پروګرامونو کې موږ د ټولو نه زیاته رڼا په دې خبره باندې اچوو چې موږ د خدای پاک د کورنۍ حصه یو، او کله چې یو کورنۍ جوړیږي نو هغه کورنۍ یوازې د یو کس نه یا د دوو کسانو نه جوړیږي، بلکې په هغې کې ډیر خلک حصه اخلي، او د هغې نه یو کور یا یو کورنۍ جوړیږي. نو کله چې موږ د خدای پاک د کورنۍ حصه یو، نو موږ له پکار دي چې یو بل سره مینه لرو، او یو کورنۍ خوم د مینې نه بغیر کامیاب نشي کېدی، او نه په هغې کې خلک په مینې او په خوشحالۍ سره ژوند تیرولی شي. نو هم په دې وجه باندې د خدای پاک کلام څه داسې وایي: که زه خپل ټول مال په خلکو اوخروم تر دې چې خپل بدن سوځولو ته ورکړم، خو که زه مینه نه لرم نو هیڅ فایده نشته. او هم دغه شان د خدای پاک په کلام کې په یو بل ځای کې لیکلی دي: او د مینې نه زما مطلب دا دی چې موږ د خدای په حکمونو عمل وکړو. دا هم هغه حکم دی چې تاسو له اول نه اوریدلی دی، چې تاسو ته پکار دی چې په مینه کې ژوند تیر کړئ. خوږو اوریدونکو، که موږ د خدای پاک کلام ته وګورو یا د خپلې معاشرې ته وګورو چې یوه کورنۍ څنګه کامیابه کورنۍ کېدی شي، نو موږ ته دا حقیقت او دا ثبوت میلاویږي چې د مینې نه بغیر یوه کورنۍ هم کامیابه نشي کېدی، او نه په هغې کې موجود خلک په خوشحالۍ او سکون سره ژوند تیرولی شي. خوږو اوریدونکو، زه غواړم چې د مینې په باره کې نورې خبرې هم وکړو، خو موږ سره په سټوډیو کې چې کوم میلمانه موجود دي، نو زه غواړم چې د خپلو میلمنو نه تپوس وکم او د هغې نه هم د دې په هکله باندې رایه واخلم. اوس به زه د خپلې خوږې خور تورپکۍ نه تپوس وکم. خوږې خورې، لکه څنګه چې موږ په کلام کې ولوستل چې خدای پاک مینه دی، نو چې خدای پاک مینه دی نو بیا هغه زموږ نه څه تمه لري چې موږ څه وکړو؟
زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې خدای پاک مینه دی، نو په دې وجه باندې مونږ نه چې خدای پاک کم اهم کار غواړي، هغه دا دی چې مونږ دا زده کړو چې مینه څنګه کېدی شي. د مینې کولو سره مونږ د خدای پاک ډیر نږدې دوستان کېدی شو، او هغه سره یو ډیر نږدې تعلق لرلی شو، یو داسې تعلق لکه څنګه چې د یو پلار او د یو زوی وي. او د خدای پاک د هر حکم بنیاد مینه دی. د خدای پاک په کلام باندې مونږ صرف د یو خبرې په ذریعه عمل کولی شو، یعنی دې سره چې مونږ د خپل گاونډي سره د خپل ځان په شان مینه ولرو. زما خوګورونو او خویندو، خدای پاک غواړي چې مونږه مینه وکړو، خو بېغرضه مینه کول ساسان کار نه دی. تاسو ګورئ چې کله مونږه مینه کوو نو هغه بې مطلبه نه وي. زمونږ ته څه ناسه مطلب وي چې مونږه د سره مینه وکړو، نو دې به زمونږ هغه کار وکړي، ځکه بېغرضه مینه ساتل زمونږ د خوی خلاف وي. نو په دې وجه باندې مونږه ټول عمر د دې په زده کولو باندې تیرو چې بے غرض مینه څنګه وساتو. خدای پاک یقیناً غواړي چې مونږ یو بل سره مینه ولرو، خو هغه چې د کمی خبرې زیات فکر یا زیات خیال کوي، نو هغه دا ده چې مونږ هغه خلکو سره مینه وساتو کم چې داغه په خاندان کې شامل دي. پطرس رسول په کلام مقدس کې یو ځای کې داسې فرمایي چې د ایماندارانو سره مینه لري. زمونږ وروڼه خویندې هغه خلک دي کم چې په خدای پاک باندې ایمان لري. په کلام مقدس کې یو بل ځای کې داسې لیکلی دي: نو بیا چې څومره موقع په لاس درځي د ټولو سره نیکی کوي، خاص د ایماندارانو سره.
تورپکۍ خورې، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې. تاسو چې کوم یو خبر او کړه چې د خپل گاونډي سره ځان په شانتي مینه لري، نو دا زما ډیره زیاته خوښه شوه چې موږ لا خاص کر ایماندارانو سره ډیره مینه کول پکار دي. نو په دې خبره کې سره از دي چې موږ لا ایماندارانو سره ډیره مینه کول پکار دي. زه غواړم چې ډاکټر صاحب په دې خبره رڼا واچي.
رو راز خبره ته د دې اولنۍ او خاص وجه دا بیان کوم چې زموږ چې کوم گاونډي دی هغه خو زموږ د کور نه بهر اوسیږي، او خاص طور باندې زموږ چې کومه کورنۍ ده هغه زموږ د خپل کورنۍ یو د نننۍ حصه ده. هغه په هغه کورنۍ کې موږ سره یو ځای اوسیږي، او زموږ گاونډیان چې کوم دي هغه زموږ د کور نه بهر دي. نو په دې وجه باندې خدای پاک په دې خبره باندې ډیر زور اچوي چې موږ د هغه د کورنۍ سره مینه ولرو، ځکه چې په کورنۍ کې چې کم خلک وي هغه په مینه محبت سره یو ځای اوسیږي، په یو ځای کې نیپاسي، په یو ځای خورس کی. او د خدای پاک په نزد دا خبره ډیره غوره ده چې موږ د هغه کورنۍ سره مینه ولرو، لکه څنګه چې عیسی مسیح ویلی دی چې د دنیا لپاره زمونږ د ټول نه لویا او غټه گواہی زمونږ عقیده نه ده، بلکې زمونږ په خپلو کې یعنی یو بل سره مینه کول دي. هغه په کلام مقدس کې په یو ځای کې ویلی دی که تاسو د یو بل سره مینه کوئ نو بیا به ټول په دې پوه شي چې تاسو زما مریدان یې. زما خوږو ملګرو، په جنت کې به موږ همیشه همیشه لپاره خدای پاک سره یو، او موږ به د خدای پاک د خاندان په شان یو. خو د دې نه مخکې موږ له په دې دنیا کې یو ډیر مشکل او ګران کار کول دي چې موږ د هغه نه ختمیدونکي ژوند لپاره خپل ځانونه تیار کړو کوم چې د مینې او محبت نه ډک دی. خدای پاک موږ له د کورنۍ ذمہواری راکوي، او خاص طور باندې موږ له د دې خبرې تربیت راکوي چې موږ یو بل سره په مینه محبت وسیګو او یو بل سره مینه ولرو. خدای پاک غواړي چې موږ د نور ایماندارانو سره یو نږدې تعلق او مسلسل رابطه او رفاقت ولرو. نو په دې وجه باندې به زموږ مینه نور هم زیاته شي، او موږ به دغه مینې نه ډیره مزه اخلو، او هیڅکله هم موږ په داسې حالت کې مینه نشو کولی چې موږ یوازې اوسیږو. د مینې لپاره دا ضروری خبره ده چې موږ په یو خاندان کې پاتې کیږو، موږ د خلکو سره ملاویږو، نو بیا به موږ مینه کولی شو، او خاص طور باندې د هغه خلکو سره کوم چې موږ له تکلیف راکوي، څوک چې موږ تنګوي، څوک چې نیمګړی او ناقص دي، څوک چې زموږ دپاره د مایوسۍ او د خفګان وجه ګرځي، او موږ چې د هغې نه کوم امید لرو، کومه تمه لرو، هغه هغوی نه پوره کوي. نو موږ د داسې خلکو سره خاص طور باندې مینه لرل پکار دي، او اصلي او حقیقي مینه دا ده چې موږ هم په داسې قسمه حالاتو کې د خلکو سره مینه ولرو. او کله چې موږ داسې خلکو سره تعلق لرو او داسې خلکو سره مینه لرو، نو د دې تعلق په وسیله باندې موږ یو درې اهم خبرې زده کوو. په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې د ژوند د ټولو نه غوره او ښه استعمال د نورو خلکو سره مینه کول دي. دویمه خبره دا ده د مینې نه بغیر ژوند بې مقصده او بې فائدې دی. او دریمه او اخیری خبره چې ده هغه دا ده چې مینه تل تر تله قائمه وي.
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې، خو اوس زه غواړم چې تاسو دغه کمې درې خبرې وکړې، کم درې غټ موضوعات تاسو زموږ د اورېدونکو په وړاندې کېښودل. نو زه غواړم چې زما خوږه خور بیګم سي په دې کې په لومړی موضوع باندې یعنی د ژوند بهترین استعمال مینه کول دي په دې باندې رڼا واچي.
ګران اورېدونکو، زما په خیال کې خو زموږ په ژوند کې د ټولو نه غټ مقصد او خواهش دا پکار دی چې مونږ د نورو خلکو سره مینه ولرو او د هغوی سره ښه تعلق وساتو. زما رونو او خویندو، زه دلته کې تاسو ته یو دا اهم خبره کول غواړم چې مینه د زموږ د ژوند صرف یو ښه حصه نه وي، بلکې مونږ د مینې لا یو ښه اهمیت ورکو، بلکې مینه دی زموږ د ژوند د ټولو نه یو اهمترین حصه وي. لکه څنګه چې په انجیل شریف کې لیکلي دي چې د مینې لټون کوي، یعنی مینه زموږ د ژوند د ټولو نه لوی او لومبه مقصد پکار دی، ځکه چې د حقیقي مینې په باره کې د خدای پاک کلام موږ ته داسې فرمایي: کچری زه د فرښتو او د بنی آدمو په ژبه خبرې کوم او مینه نه لرم، نو زه ټنګیدونکی پیتل یا شړنګیدونکی چنچڼې یم. کچری زما ایمان دومره مضبوط وي چې غرونه وخوځوم، خو که زه مینه نه لرم نو هیڅ نه یم. دلته کې به زه تاسو ته دا ووایم چې حقیقي مینه خو نه چا سره کینه لري، نه خو لاپې وهي او نه لوی کوي، او نه بې ادبي کوي، او نه په خپل مطلب پسې ګرځي، نه غوسه کوي او نه بدګمانی کوي. حقیقی مینه د نور د بدو حساب نه ساتي او نه د نور په بدکارۍ خوشحالیږي، بلکې په رښتیا خوشحالیږي. حقیقی مینه صابره ده او مهربانه ده، او داسې مینه هر څه زغملی شي او په هر څه یقین کوي، د هر څه امید لري او د هر څه زغم کوي. او د ټولو نه اهم خبره دا ده چې د حقیقی مینې زوال نشته. نو په دې وجه باندې زما خوږو ملګرو، ما تاسو ته دا وویل چې مینه زموږ په ژوند کې د ټولو نه لوی مقصد پکار ده.
ډیر ښه بیګم صاحب، تاسو ډیرې پخې طریقې سره په دې خبره باندې رڼا واچوله چې د مینې استعمال څنګه پکار دي، او تاسو دا خبره زموږ اورېدونکو ته هم واضحه کړه چې د کمو خبرو یا د کمو سیزونو تعلق د حقیقي مینې سره نه دی. خو اوس زه غواړم چې د ډاکټر صاحب نه تپوس وکم دویمه خبره کمه چې هغه کړی و چې د مینې نه بغیر ژوند بې فایده او بیکار دی په هغه باندې رڼا واچي.
د دې وضاحت خو به زه در تروره د کلام مقدس د دې آیات سره شروع کوم. که زه خپل ټول مال په خلکو اوخرم تر دې چې خپل بدن سوزولو ته ورکم خو که زه مینه نه لرم نو هیڅ فایده نشته. د دې مطلب دا دی که زه هر څه وایم په هر څه چې ایمان لرم او هر څه چې کوم خو د مینې نه بغیر د دې هیڅ مقصد یا هیڅ حقیقت نشته. زما خوږو ملګرو کله کله خو زمون خبرې او زمون کردار داسې وي چې په هغې کې مونږ ته مینه یو بوج ښکاري او مونږ دا سوچ کوو چې اوهو یاره زه خو به پلانکي کس سره ملاوېږم، د خپل دوست له به م وخت ورکوم، ده سره به ملاوېدو لزم او ده سره به تعلق لرم، زه به خپل پلار ډاکټر له هم بوزم، دا ماشومان به هم سکول ته بوتلل غواړي او بیا به هم راوستل غواړي. نو په داسې تعلقاتو کې یا داسې رشتو کې مونږ مینه یو بوج ګڼو. خو خدای پاک او د خدای کلام دا فرمایي چې زمونږ ژوند بغیر د رشتو نه او بغیر د مینې نه هیڅ هم نه دی. زما خوږو ملګرو رشتې او تعلقات د خدای پاک دپاره دومره اهم دي چې هغه بني اسرائیلو له لس حکمونه ورکړل او دا لس واړه حکمونه د رشتو او د تعلقاتو په باره کې دي. په دې کې څلور حکمونه د خدای پاک سره د تعلق په باره کې دي او باقي شپږ حکمونه د انسانانو سره د تعلق په حق لدی. لکه څنګه چې په کلام مقدس کې لیکلي دي چې د مالک خدای سره د زړه پر راستای په پورا روح او په پورا عقل سره مینا لري، دا د ټولو نه لوی او ډومبه حکم دی. او دویم حکم هم په دې شان دی چې د خپل گاونډي سره د ځان په شان مینا کوي. د شریعت او د نبیانو د تعلیم ټول بنیاد په دې دواړو حکمونو دی. د خدای پاک سره مینا لرل او د هغه عبادت کولو نه پس زمونږ د ژوند چې کوم دویم مقصد دی هغه دا دی چې مونږ د نور انسانانو د نور خلکو سره مینه ولرو. زما په خیال کې کامیابی حاصلول یا مال دولت جمع کول اهم خبره نه ده، بلکې اهم خبره دا ده چې زمونږ په ژوند کې تعلقات وي، مونږ یو بل سره ښه تعلق ولرو. نو خوږو وروڼو او خویندو، مونږ له خپل ځان نه تپوس کول پکار دي چې کچاري زمونږ په ژوند کې اهم سیز تعلقات وي نو بیا ولې مونږ په داسې تعلقاتو کې سستی کوو او مونږ یو بل سره ښه تعلقات نه لرو. او کله چې زمونږ په ژوند کې زمونږ مصروفیات ډیر شي، زمونږ کارونه زیات شي، نو بیا مونږ په خپلو تعلقاتو کې کمی راولو. مونږ د خپلو رشتہ دارانو خپل دوستانو سره ډیر کم ملاویږو او د مینې چې کمی رشتې وي یا کم تعلق وي هغې له هغه پوره وخت هغه پوره توجه نه ورکو کمه چې ورکول په کار وي. کم عمل یعنی تعلقات ساتل چې د خدای په نیز ډیر زیات اهم دی، مونږ د هغې په ځای د دنیا نورو کارونو لا زیات اهمیت او توجه ورکو. زما خوږو ملګرو زمونږ مصروفیات او زمونږ کارونه دا زمونږ د تعلقاتو ساتلو د ټولو نه غټ دشمنان دي. خو مونږ له دا هم نه دي پکار چې مونږ کارونه پرېږدو. مونږ له د کار په وخت کې کار کول پکار دي، خو د ټولو نه ضروري او اهم خبره دا ده چې مونږ له د خپل روزمره کارونو سره تعلقاتو له هم اهمیت ورکول پکار دي او مونږ له یو بل سره په رفاقت او تعلق کې اوسېدل پکار دي. نو هله به زمونږ ژوند کامیاب وي او مونږ به یو ښه ژوند تیرو. او که چېرې داسې نه وي نو بیا زمونږ د ژوند هیڅ مقصد نشته او زمونږ ژوند بې فایده تیریږي.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، تاسو په دې خبره باندې ډېرې پخې طریقې سره رڼا واچوله چې د مینې نه بغیر ژوند بې فایده او بیکاره دی او موږ له پکار دی چې په خپل ژوند کې مینه راولو او خپل مینه یوازې د خپل کورنۍ سره نه بلکې په خپل پورا چاپیرچل کې اوویشو. نو دې سره به زمونږ تعلقات نور هم خوي، امن به وي، خوشحالي به وي او موږ ټول به خپه خوشحالۍ سره ژوند تیرو. زما خوږو ملګرو، اوس زمونږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو زه غواړم چې زمونږ خوږه خور بیګم نسیم اختر تاسو ته تا د کلام مقدس نه د مینې په حق لباندې یو ښکلی شان کیسه وړاندې کی. نو مهرباني وکړئ دې کیسه ته غوږ کېږدئ. امید لرو چې دا کیسه به تاسو ډیره خوښه شي.
زما خوږو ملګرو، اوس چې زه تاسو ته د کلام مقدس نه کومه کیسه وړاندې کوم، هغه د بی رود په باره کې ده. رود د مواب په ملک کې اوسېده. د هغه ځای خلکو به د بوتانو عبادت کولو. په هغه وخت کې د یهودا په بیت لحم کې علی ملک نومی او سړی اوسیدو. د هغه د خزی نوم نومی او د هغه د دوانو زامنو نومونه محلون او کلیون وو. سو کال فصل کم اوشو، نه خوراک هم کم شو، نو په دې وجه علی ملک خپله کورنۍ مواب ته بوتله. د علی ملک اراده دا وه چې څه وخت پس به بیا یهودا ته راشي. د هغه زامنو د مواب ښځو سره ودونه وکړل چې د یو نوم عرفا او د بلې روت وو. نو هغه دواړه ځوانان سړي هم مړه شول او نومی او د هغې دواړه انګوریانې کونډې پاتې شوې. په مواب کې د لس کاله تیرولو نه پس نومی واورېدل چې خدای پاک بیا په اسرائیلو کې فصل ډیر ښه کړی دی. نو په دې وجه هغې تیاری شروع کړو چې بیت لحم ته لاړه شي. د هغې دواړو انګوریانو هغې سره مینه کوله او غوښتل یې چې هغې سره لاړې شي. نومی هغوی ته وویل چې زه یې تاسو د خپلو میاندو کورونو ته بیا لاړې شئ. خدای پاک دې په تاسو داسې مهربانه شي لکه څنګه چې تاسو په مونږ باندې مهربانه وئ. بیا نومی هغوی ښکل کړې او هغوی درې واڼو ژړل. دواڼو ځوانو کونډو نومی ته وویل چې ته زمونږ دپاره یوه ښه مور یې. مونږ تا سره ستاسو په خلکو کې د اوسېدو دپاره ځو. نومی هغوی ته وویل نه، ځکه چې زه بوډۍ یم او تاسو ځوان یئ. تاسو لاړې شئ او په خپل خلکو کې په خوشحالۍ اوسیږئ. نو بیا عرفا نومی ښکل کړه او خپلو خلکو ته لاړه. خروت هغه پرې نه خوده. هغې نومی ته وویل چې ما ته بیا د تلو دپاره ونه وایې، زه به تا هیڅکله پرې نه ږدم. ته چې چېرته ځې زه به هم تا سره هلته ځم. ستا خلک به زما خلک او ستا خدای پاک به زما خدای پاک وي، بل هیڅ نه. خو مرګ به مونږ جدا کړي. کله چې نومی ته پته ولګېده چې روت زمانه نه جدا کیږي، نو هغې نوره روت د خپل مور پلار کور ته د تلو دپاره مجبوره نه کا او داسې هغوی دواړه بیت لحم ته یو ځای لاړې.
زما خوږو ملګرو، تاسو زموږ د خوږې خور بیګم نسیم اختر نه د خپلې شان کیسې واورېده. موږ امید لرو چې دا کیسې به ستاسو خوښ شوي. زه امید لرم چې تاسو به زموږ دې پروګرام نه ډیر څه زده کړي وي، او خصوصا د بیبی روت د مینې د کیسې نه، کومه کې چې هغه د خپل مړ خاوند سره او د خپلې خواښې سره ډېره زیاته وفاداره وه، او هغې د خپلې خواښې سره مینه کوله او په وفادارۍ سره یې ژوند تېرولو.
زما ګرانو اورېدونکو، اوس موږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
ولسم زبور شریف. اے مالک خدایا، کړه قبول زما سوالونه، زما د زړه دعا ته غوږ شه، زه کوم فریادونه. تا ته د نیکانو پته لګي، وکړه فیصله زما په حق کې انصافونه. تا ته د ښکاره زما زړګي تا معلوم کړی دی. تا د شپې کتلی یم نکړم ګناهونه، کاره به تا ته نشي که ته ما ازمایل غواړي. اراده زما په خپه جبه نکړم ګناهونه، ما ستا حکمونه منلي دي. نو دا مې د ظالمانو او د بدملو د لارې نه بچ ساتي. زه همیشه ستا په لاره تلی یم او زه هیڅکله د دینه اوړېدلی نه یم. کومه فریاد تا ته ځکه چې ته به جواب راکوې مالا. غوږ ونیسه ما ته، ای خدایا، کړه قبول زما سوالونه. خپله ابدي مینه دې کړه ما ته سرګنده. هغوی ته بچ کولی دشمنان چې لتا غواړي امانونه. وساته ما داسې لکه ستا د سترګو تور یمه. ما که پکې پټ په ما خواره کړه وزرونه، زما ټول دشمنان زمانه تو شو ماتې پټ کړه. ما پټ د بدمل کړه چې په ما کړی بریدونه هغې په خپله ژبه د غرور خبرې کاندي کلک کړي دي هغوی بېرحمه زړونه زما نه ګرچاپېره دي هغوی زه یې نیولی یم چې ځمکې ته مې ولیدي قوي انتظارونه د یو ځوان زمری په شان راته ناست دي لکه اوږې زمری پټ کوي ښکارونه ما د تورې په زور بچ که د بدانو پاسه مالی خدایا داسې خلک را گذار کړه ای مالک خدایا د خپل طاقت سره هغه خلک تباه کړه چې په دې دنیا کې اجر لټوي خو خپل خلک په خېټه ماړه کړه د هغوی بچې دې خوار نشي او د هغوی اولاد ته دې مال دولت پاتې شي زه په صداقت سره ستا مخ ووینما چې کله پاسم نو ستا په حضور کې به خوشحالي کوما
زما خوږو ملګرو تاسو زموږ پروګرام واورېدو او که په دې پروګرام کې د ستاسو په زړه کې څه سوال راغلي او تاسو یې موږ نه کول غواړئ نو موږ ته په دې نمبر باندې ټیلیفون وکړئ 0000111 3800 دا زموږ د ټیلیفون نمبر دی که د ستاسو په زړه کې څه قسم سوال وي یا زموږ نه څه تپوس کول غواړئ نو په دې نمبر باندې موږ ته ټیلیفون وکړئ یعنی 0044113800381 او زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net او زموږ یو بل ویب سایټ دی او دا غي پته دا ده www.pushtozere.org
زما خوږو ملګرو اوس زموږ د پروګرام وخت سره ورسېدو پراتلور کې هفته کې به موږ د دې پروګرام باقي حصہ تاسو ته وړاندې کوو نو مهرباني وکړئ تاسو زموږ پروګرام خامخا ووري موږ ټول به تاسو نه ډیر زیات خوشاله شو اوس موږ د تاسو ټولو نه اجازه غواړو او تاسو ټول د خدای لاسو تسپارو خدای دې تاسو مل وي خاد او آباد وسئ د خدای په امان